پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. وړاندې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه اورېدلې شئ. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت سروان څخه.
افغان چارواکي وایي چې دوه پخواني جهادي قمندانان په د کابل او پروان په لویه لاره کې وژل شوي دي. په قزاقستان کې د بیک ایر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 سپرلیو او 50 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده، او یوې زلزلې د ایران هغه سیمه لرزولې ده چې د دغه هیواد اتمي تاسیسات پکې موقعیت لري. د خبرونو تفصیل: نن د چدې شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل 30مې کالیزې سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا لپاره مبارزه بللې، او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شو چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. د 1450 په دې ورځ د شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ. د افغانستان د همغه وخت ولسمشر حفیظ الله امینی وواژه او پر ځای ببرک کارمل واکمن کړ. سیمه ایز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا آزادي رادیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 1:30 بجې د ماشین آ په سیمه کې طالبانو د دې دو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه ووژل شول او یو بل تن ټپي شو. د کاپیسا د پولیسو ویندوی عبدالشایق شورش دا خبر تایید کړی، او د وژل شویو قمندانانو نمونه عبدالمعروف او معراج الدین یاد کړي چې د کاپیسا د حصه اول ولسوالۍ اوسیدونکي. د شورش په وینا عبدالمعروف د سیمه ایزو پولیسو غړیتوب هم درلود. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 15 تنه چرسی سوځولي او 15 وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازدیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خیلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبې په شپه کړې دي.
او په هغه ځای کې دښمن دوه مخالفین وزل سوي دي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دوه راډي موټر کرولا موټر وو او یو رادم الکس موټر وو. څلور دانې موټر سایکل له بینا تللې دي او هغه 15 ل 18 تنه چار سال تر جی پی جی سی وو ذخیره سی وو کاملا سوځول سوي دي.
د پکتیکا امنیت قمندان په وینا په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې توکو د سوځېدو او په دې اړه چې په دوی پورې تړاو لري او کنه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قزاقستان کې د بیک ایر هوایي شرکت یو الوتکه له 15 سپرلیو او 50 تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لوېدلې ده. د قزاقستان د ملکي هوایي چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر 8 تنه ښودلی وو. چارواکي وایي لږ تر لږه 16 کسان له پیښې روغتون ته وړل شوي دي. د دوی په منځ کې د نو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. چارواکو په الوتکه کې د سپرو کسانو لیست هم خبر کړی دی. د هوایي چلن اداره وایي د الوتکې د پورته کېدو په مهال ارتفاع له لاسه ورکړه، او مخکې له دې چې له یوې دوه پوړیزې ودانۍ سره ولګیږي پر یوه کانکریټي دیوال ورغله. تر اوسه دا نه ده روښانه چې په ودانۍ کې هم څوک مړه شوي او یا ژوبل شوي او کنه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د الوتکې د پورته کېدو پر مهال سیمه په لړو پوښلې وه. د چارواکو په وینا د الوتکه پلازمینه نور سلطان ته روانه وه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15 درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز دا زلزله متوسطه بللې، خو ویلي دي چې کیدای شي د پام وړ زیان یې اړولی وي. د زلزلې مرکز د بوشهر په ختیځ کې 350 کیلومتر لیرې بلل شوی دی. په همدې ځای کې د فارس خلیج په جنوبي ساحل کې د ایران اتمی تاسیسات دي. د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز هم د دې زلزلې راپور ورکړی او شدت یې 15.1 بللی دی. په نومبر میاشت کې ایران د بوشهر په اتمی تاسیساتو کې د دویم ریاکتر کار پیل کړ. بوشهر چې په 2011 میلادي کال کې د روسیې د ټکنالوژۍ په مرسته فعال شو، په منځني ختیځ کې لومړنی ملکی اتمی تاسیسات دی او د ملګرو ملتو د نړیوالی اتمی انرژۍ د ادارې لخوا څارل کیږي. او یو سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا شمیره د تیر کال پر پرتله دوه برابره ډیره شوې ده. د دې سروې پایلې د پنجشنبې په ورځ د الکو کوچیریف دیموکراتیکو ابتکاراتو بنسټ او رازموکوف مرکز خبر کړی دی. د اوکراین 44% وګړو چې پښتنه ترې شوې مثبت ځواب ویلی دی. تېر کال له هرو لسو اوکراینیانو څخه 10 تنو فکر کاوه چې اوکراین پر سم لور روان دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په افغانستان کې د سولې نوې هلې ځلې پیل شوې دي. په خوست کې د سولې ولسي حرکت غونډه کړې
تر څو چې خپل افغانانو خپل په منځ کې جوړه نه یې کړې، په قطر باندې او په پاکستان باندې په نورو هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نشي راتلی.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 50 کلونو یو پل جوړ شو.
هغه پل خو اوس ډېر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باین تیرېدلی، نو دا پل زموږ ډېر په ګټو تمام شوی دی.
او دا هم پل دی دا د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د نړیدلې پل پر ځای د خلکو له لورې پر سیند د جوړې شوې زانګو ژغ دی. خلک له حکومته د پل د جوړېدو تمه لري. زمارای زما حق پروګرام هم لرو او پکې د انتخاباتي شکایتونو مسله له میلمنو سره څېړل شوې. داسې راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی په پاکستان کې دی او هلته له خپلو مشرانو سره د اوربند لپاره سلا مشورې کوي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د یو مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی درې کسیز هیئت په روسیو کې کوټې ته تللی دی او دوی غواړي چې د لس ورځني اوربند په ارتباط له خپلو نورو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. زلمی خلیلزاد په روسیو کې طالبان دې ته هڅولې دي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبانو پخوا له دې سره مخالفت کاوه چې اوربند وکړي او له دې سره هم بیا بیا مخالفت کړی دی چې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېني. خدا سویل کیږي چې زلمی خلیلزاد توانېدلی چې طالبان د لس ورځني اوربند لپاره قانع کړي. بل لور ته دا راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبان وایي د لس ورځو پر ځای شاید د څو ورځو اوربند ته دوی غاړه کیږدي، خو تر اوسه پورې په رسمي ډول طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. او تېره اونۍ د سولې د ولسي حرکت 20 غړي په فرا کې برمته کړل چې بیا پرون دا کسان خوشي شول. بل لور ته د سولې د ولسي حرکت غړیو په خوست کې لشکیلو لوري وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کښېني. دوی وویل که چیرې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي، بهرنیان افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د سولې ملي حرکت چې له کندهار د سولې ولسي حرکت چې له کندهاره پیل شوی، تر اوسه د سولې په موضوع د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته وبخښي، دا د سولې ملي حرکت دی، تر اوسه د خوست په ګډون له لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي دي. نور حال خوسته د نجیب الله خیل پورا پور کې
د افغانستان د سولې ملي حرکت بنسټ په خوست کې د یوې ناستې له لارې د جګړې له ښکېلخوا وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او شته اختلافونه دې د خپلمنځي خبرو اترو له لارې حل کړي. د سولې حرکت په غړو کې چې خوست ته راغلي د کندهار، هلمند، بادغیس او هرات ولایتونو کسان شامل دي. د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د دې ناستې په څنډه کې د افغانستان د سولې ملي حرکت مشر حکمت الله صلحي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ملګرو تر لسو ډېرو ولایتونو ته سفرونه کړي او کوښښ دا دی چې د ټول هیواد په کچه د سولې یو ګډ غږ اوچت کړي.
دنیاوالو باندې غږ کوو چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي، د خلکو غوښتنو ته هرکلی وایي او د دې د غوښتنو مطابق دلته د سولې دپاره زمینه مساعده کړي. د دولت څخه غوښتنه کوو چې د خلکو غوښتنه ومني، د طالبو کسانو څخه او د نورو مخالفینو څخه غوښتنه.
عبدالجبار نومیال چې د هلمند ولایت څخه دوی سره راغلی وایي د افغانستان ولس نور د جګړو او بربادیو ستړی دی او غواړي چې د جګړې ښکېلې خواوې خپلو کې سوله وکړي.
نور باید ښکېلې غاړي چې په جنګ سره بوخت د افغانانو د وژنو څخه لاس واخلي او نور د افغانانو د تعلیم د پرمختګ څخه چې هغه پرمختګ کوي دوی پرمختګ ته نه پرېږدي، هغو څخه لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي.
محمد اسماعیل بارک بیا د هرات ولایت څخه د کاروان سره خوست ته راغلی. ده وویل تر څو چې افغانان په خپلو کې سوله ونه کړي په قطر او نورو ځایونو کې خبرې او پریکړې دې وطن ته سوله نشي راوستلی.
دوی هم افغانان وړونه دي او دوی ته به هم دا معلومه سوې چې دا جنګ د افغانستان د خلکو په خیر نه دي، همنا هم د دوی په خیر. دوی باید خبرو ته سر کښږدي، کرات بالله مخاني باید ومني تر څو چې خپل افغانان خپل په منځ کې جوړه نه یې کړې په قطر باندې او په پاکستان باندې په نور هیوادو باندې زموږ هیواد ته سوله نشي راتلی.
یو تن خوستی معلول صاحب منګل وایي کچېرې چارواکي د معلولینو، کونډو او یتیمانو حالت له نږدې وویني نو دوی بیا د جګړې په زیان ښه پوهېدلی شي.
د غټ غټ چارواکي چې مې د شهیدانو په دفترو کښې نویلي وایي چې دوی ته جرګې درد معلومه چا خویان درتلی او ښکلي ښکلي دي مې خویان دی میان در راتلی چې بچای مو شهید دی یا مزای مړه شهید شوی دی یا ملوار شهید شوی دی. د معلولین دی چې خپله پښې دي داسې ورکړی دولس نه نه وي دولس سترګې نه وي مېږ په نړیوال نه غاکو چې نوره ما تبه کوئ مېږ نوره د کومه واسطه چې جوړوئ دا په افغانستان په نړیوال مې دي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان وایي یوازې د حکومتونو په هڅو دې وطن ته سوله نشي راتللی، بلکې خلک هم باید د سولې لپاره عملي هلې ځلې وکړي.
کې راځئ چې خپله همت وکړو په پښو لاړ شو د مشران د علما د مدني فلان چې د یووالي او د سولې پیغامونه هر ژوند سره شریکو ویرسو سره کینو چې څه ستونه ده چې موږ تاسو یو بل نه کرکه لرو.
د کندهار څخه راپیل شوی د افغانستان د سولې ملي حرکت داسې مهال په خوست کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو لپاره غږ اوچتوي چې د سه شنبه په ورځ د یو بل ورته خوځښت یعنې د سولې ولسي حرکت 28 غړي په فرا کې برمته شوي دي. د یاد حرکت ویان رسنوی ته ویلي چې دغه کسان له هراته فرا ته په لاره وو چې د بالابلوک په ولسوالۍ کې ونیول شول.
البته د سولې د ولسي حرکت 28 غړي چې طالبان په فرا کې تښتولي وو پرون د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر په وینا بیرته خوشي شوي دي او د سولې د ملي حرکت د غړیو راپور مو اورېده چې پرون په خوست کې د دوی غړیو غونډه کړې وه. د حرکت له کندهار پیل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې وروسته له 500 کلونو یو پل جوړ شوی دی. دغه پل چې په ټولو معیارونو سنبال لی کولی سي د 500 کلونو لپاره د هر ډول وسایلو او بار په مقابل کې مقاومت وکړي. د کجکي خلک د دغه پل په جوړېدو خوشحاله دي. پل په کجکي د واویا هغه کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ شوی دی چې دمګړۍ د برېښنا د دوهمې فابریکې د کارونو تر څنګ د اوبو د ذخیرې د دوهم فاس په کارونو بوخته ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
دا وروسته له کلونو د کجکي په تنګي کې د خوشحالۍ چکچکې دي. د هلمند او کندهار د والیانو پښتون کې د کجکي په تنګي کې د یو لوی پله کار بشپړ شو. دا د تیرو لسګونو کلونو راهیسې د کجکي په تنګي کې د یو لوی پله د کار تمام دی. پخوا دلته د لرګیو یو پل چې 50 کاله وړاندې یوازې د څو ورځو دپاره جوړ سوی و تر اوس کارول کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د پله پر سر د پټۍ د پرېکولو پر مهال رسنیو ته وویل د ترکی واویا کمپنۍ د مشر په شخصي لګښت جوړ سوی پل به 50 کاله د کار ورکولو وړتیا ولري.
زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې مونږ ته جوړ شي. دا پل مونږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو وعده راسره وکړه چې مونږ به دا پل جوړ کړو. چې عملا تاسې دا پل ګورئ، 100 متره طولی دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو دخلې نه چې د 50 کالو شاوخوا ګارانټي لري.
د کجکی تنګی چې د برېښنا د تولید یوه لویه فابریکا او د اوبو ستره ذخیره پکې ده، د کلون رئیس د طالبانو لخوا محاصره دی. دلته هر ډول اکمالات د هوا د لارې کېږي، خو دا پل چې د کجکی زمینداور او دغه راز غور او بادغیس ولایتونه د هلمند د لارې د جنوبي او مرکزي افغانستان سره نښلوي، ځکه جوړ شو چې وسلوالو کجکی ته د ګریشک او سنګین د پخوانۍ غزیدلې لارې په واسطه د هغه موادو وړل منع کړي وو چې د کجکی د برېښنا د رغولو قراردادي کمپنۍ ورته اړتیا لري. اوس به کجکی ته د کندهار پر غورک ولسوالۍ د زمینداور د لارې د یادې کمپنۍ مواد د دغه پله په واسطه تنګي ته چې د فابریکې د رغولو کارونو پکې روان دي انتقالېږي. د کجکی خلک هم د دې پله په جوړولو خوشحاله دي. کونو مشر حاجی صالح محمد راته وویل د دې پله تر جوړولو وروسته به ډیر خلک له دې لارې خپل اموال هم شمالي او هم جنوبي سیمې ته انتقال کړي.
هغه پل خو اوس ډیر خراب شوی دی، دا موټران هم نشي باید تیرېدلی. درون موټر خو بیخي نه شلی، دا لنجر او دا سپک موټران باید تیرېږي، هغه هم خالي د بار به نه وي ورسره. نو دا پل زموږ ډیر په ګټه تمام شوی دی. د دوی کور ودان چې دا پل راته جوړ کړي.
سره له دې چې په کجکی کې د برېښنا د تولید د دوهمې فابریکې د جوړولو کارونه د ترکی واویا کمپنۍ لخوا په سرعت پر مخ روان دي، دغه پل هم د همدې کمپنۍ د مشر لخوا د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت چې ویل کېږي د خپل شخصي لګښت څخه ورکړی دي جوړ شوی دی. د کمپنۍ مشر یاد پل د خپل پلار ایتیم جیلیو په نوم د هلمند او کجکی خلکو ته ډالۍ کړی دی.
په کجکی کې نوی پل جوړ شو. د کونړ پر نور ګل ولسوالۍ کې بیا د زیړي بابا په ساحه کې د کونړ پر سیند خلکو د تګ راتګ لپاره کیبلي زنګو او د لرګیو کښتۍ جوړې کړې دي، چې په کښتیو کې د سورلیو ترڅنګ موټرې هم له سیند اړوي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو حل کړي او په دې سیمه کې پل ورته جوړ کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا د وران شوی پله د پاسه د جوړې شوې کیبلی زنګو آواز دی. دغه پل د پیرټی یا ولایتي بیرغونې ډلې په مالی مرسته چې شاوخوا 2,000,000 امریکایي ډالر کې د رغول شوی. خلک وایي د پل جوړېدو ته ډیر خوښ وو، خو د دوی په خبره چې رغول شوی پل یو کال هم مقاومت ونه کړ او په اوبو کې د یوې ستنې ډوبېدو سره پملامات او سین کې پریوت. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وی له کوم ورځ چې پل ویجاړ شوه له هغه ورسته ستونزو سره مخ دي. د پل پر سر د خپل ستونزو د حل لپاره کیبلی زنګو جوړ کړي. عبد الله ازادي رادیو ته ویل
چې خلک پانتون ته سر ګرځي شي دا زنګو یا نه پانتون تم دی نه وخت دی او د دشپی مرسته شي بیا د خلک ډیر مشکلات سره دي. یو کال مقاومتونه کو چې خلک په کراوړي سوچ کوي زه بس رقم اوس دینه ولېګم کو اوړم با.
د وران شوی پل سره شاوخوا 500 متره واټن کې خلکو د لرګي کښتۍ جوړې کړې. د دوی په خبره چې پر پله به یې په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو اوس دوی د ځانون ترڅنګ په کښتیو کې پر سیند موټرې پورې باسي. لال مرجان وایي
موټر راړو 500 افغانۍ نه اخیستل کېږي. یو نفر چې همداسې وي 10 افغانۍ ته نه اخیستل کېږي. مخکې خو چې دی په هغه پل باندې به مونږ چې پورې وتلو نو زیات نه زیات 2 منټه وخت اخیستل. اوس چې په همدې باندې را پورې وځو خامخا په دې باندې 10-15 منټه وخت اخیستل کېږي، ځکه چې سوالۍ اوچته کېږي. په دې باندې خو چې دی مونږ 90% به یې راته په دې باندې، ځکه چې دغه کیبل دی دغه پرې دی دغه وشکېدلو نو دغه مخه نیوی نه کېږي.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې له حکومت د پل بیا رغولو دپاره ډېرې غوښتنې وکړي. په دې هیله و چې پل به جوړ شي، خو اوږد انتظار او حکومت پورې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. حکومتي مسؤلین هم مني چې پل د اوبو زیاتوالي له امله پرېوتې. د خلکو شته ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي او د پل بیا رغولو ژمنې هم ورسره شوې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال ازادي راډیو ته وویل
وزیر صاحب مالی راغی، سرجان صاحب راغی، وزیر د پایدامې، موین د پایدامې، دا ټول راغلي دي. موږ دا شریک کړی ده چې موږ ته اطمینان راکړي چې دا پل به په دوه لاینه جوړېږي او د دې نوم هم کېږو چې دا به د شیخ جمال الدین افغان په نوم دا پل وي، ځکه دوی د کاري او کلي سره نږدې ده. تېره شپه هم ما د سرجان صاحب خبرې وکړې چې هغه تا چې وعده کړې ده د پله په ارتباط هغې وه چې بودیجه انشاءالله په نښه شوې ده، انشاءالله کار به شروع شي.
د یادونې وړ ده چې د ولایتي بیا رغونې د امریکایي ډلې او د هغه هیواد د پوځ په مرسته د کونړ پر سیند شپږ پاخه او اساسي پلونه رغول شوي. په دغو پلونو کې د زیړی بابا پل هم شامل دی چې د کار پیل په 2008 کال کې شوی وو او د یو کال په موده کې یې چارې بشپړ شوې، چې په وسیله د کونړ جلال آباد عمومي سړک سره د سیند بلې غاړې ته د کاشکوټ، ګوریګ، سفدرګټ او نورې سیمې وتړل شوې. خو د خلکو په خبره چې د پل ویجاړېدو سره بیرته دغه وصل شوي سیمې یو له بل جلا او دوی ستونزو سره مخ شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د اعلان مربوط 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغې وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وکړي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر یې د ثبات عوام پالنې، د ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل بحث لرو او تاسو را بحث اوریدلی شئ. خو اوس بلخ ولایت ته مخه کوو. په بلخ کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین د خانقاه د ستانې د خانقاه لپاره پر یوه حفاظتي چتر کار پیل کړی دی. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې 5 کاله مخکې دغه چاره پیل کړې وه خو نیمه تمامه یې پرې شوله. اوس افغان دولت اړ شوی چې د طبي حوادثو څخه د ساتنې لپاره دغه خانقاه ته یو د ساتنې چتر جوړ کړي. نور حال له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی په راپور کې.
د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان وایي چې د طبیعي پیښو څخه د نامتو شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاءالدین ولایت خانقاه د ساتنې لپاره یو محافظتي یا د ساتنې چتر جوړیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهاءالدین ولایت د خانقاه لپاره د ساتنې د چتر جوړېدو مالی لګښت د اطلاعات او کلتور وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي. ښاغلی ساهو د دغو لګښت دقیق شمېر په ګوته نه کړ. د اطلاعات او کلتور ادارې مرستیال وایي چې 15 کاله وړاندې د ترکیې هیواد د بلخي مولانا د پلار د خانقاه د بیا رغولو د چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، خو په ترکیه کې د سیاسي رامنځته شویو بدلونونو له وجې چارې بشپړې نه شوې. په بلخ کې فرهنګ پالان د بهاءالدین ولایت د خانقاه قدمات یا لرغونتوب څه باندې 1850 کاله بولي او وایي چې د یاد خانقاه د نړېدلو برخو د نه تحکیم او له هغه څخه په ښه ډول د نه ساتنې په صورت کې به د طبیعي پیښو له وجې ډېر ژر دا پخوانی عرفانی مرکز ونړېږي. په بلخ کې د فرهنګي چارو فعال دریا رؤوفی پاړه وویل
خانقاه مولانایی که کمی از او باقی مانده و عدا میشه که دیوارای حفاظتی و سقف حفاظتی بر او ایجاد شود تا اینکه از آفات طبیعی جلوگیری شود.
د بلخ د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار د خانقاه یو شمېر برخې د طبیعي پیښو واورې او باران د ورښت له امله له منځه تللي او د دې لپاره چې له دغې تاریخی شتمنۍ ساتنه وشي، د بلخ امنیتي ادارې دی باید د هغو د محافظت لپاره د ساتنې یوه قطعه معذفه کړي. په همدې حال کې بیا د بلخ امنیي قمانداني وایي چې د بهاءالدین ولد د خانقا د ساتنې لپاره یې د بلخ ولسوالۍ د امنیي قمانداني یو شمېر پولیسو ته دنده سپارلې چې له دغې خانقا څخه په 24 ساعته توګه ساتنه وکړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو بلخ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنی له دولس نیمه بجو وروسته د زما رای زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط 14500 شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته سپارل شوي دي. کمیسون اوس غواړي چې دا شکایتونه لومړی سره وویشي چې مهم شکایتونه کوم یو دي، دوهمه درجه کوم یو دي او دریمه درجه کوم یو دي، او له هغه وروسته پر دې شکایتونو کار پیل کړي. د دې شکایتونو په ډله کې اکثریت ده ثبات عوام پالنې د ټاکنیزې ډلې دي او د دولت جوړونکي ټیم له لوري هم تر 3000 زیات شکایتونه ثبت شوي دي.
ګلر دغه دریا ویا کال وایم هلته انقلاب وشو. انقلاب چې وشو مونږ ټوپکونو واخیستل کې ملیشو کې ځان شامل کړ، هله 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 چې روسان ووتل.
افغانان هغه وخت کې چې ډز بدې نه کوو افغانانو د سنه ویلي شوروي خپل کار کو خپل دښمن پرتلو او اوس خدا دې چل دی چې دښمن مخمن پسې نه ګرځي. عام خاص ده د دې حالات نه مخکې د شوروویانو حالات په وخت کې ډېر ښه و، اسوده و، دونه تنګسیا را باندې نه و.
ما جګړې هغه ورځې یادی بي د ورستان په وخت کې کله چې د حافظ الامین و او د نور محمد ترکی وخت و. د حافظ الامین په وخت کې چې دی د ورستانو معلومات وشو او دا جازونه به د وروس نه راوچتېدل او دی خواته د امام صاحب او د شیرخان بندر په لار باندې دا دی خواته را روان. د 1415 کال عمر کې وم چې دغه ورستانو په وخت سره غلبه وکړه او راغله. څلوېښت کاله یعنې داسې کمو زیات پوره شو چې دا دغه وخت نه چې دا جنگ شروع دی د روسانو د وخت نه او لانجه جوړه کړې ده. هغه وخت کې دوی ډېر بمونه هم خاخ کړل. بیا چې کله تلو په هرې پوستې شاوخوا ته چې دی مینونه خاخ کړل او بمونه بیا خاخول چې دا زمونږ یو تاریخ پاتې شي. دا به دا بمونه چې دي دا به هم تر ډېره پورې دوی سره جنګېږي. واقعیت ده چې زمونږ د غره شپانه یم تاسې مات ګوټ کړل او موږ هم چې دی مات ګوټ کړو. داسې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
ازادي راډیو ته په بیلابیلو موضوعاتو اسمسونه را رسیدلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کوم انجونې چې په نیمایي کې له تعلیمه بې برخه کیږي او د ناوړه دودونو له امله دوی بې برخه کیږي دا سم دود نه دی. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکي د کجکي پل مهم پل دی. په دې ارتباط مو په روانه خپرونه کې راپور درلو چې وروسته له 500 کلونو په کجکي کې یو پل جوړ شوی دی. خپلواک ساپی د لغمان د الیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت د الیشنګ ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه زیاته کړي، هلته ناامنۍ زیاتې شوې دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي خدای دې وکړي چې سوله راشي. دی بیا د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو ته هم په دې اس ام اس کې اشاره کوي چې نن یې څلوېښتم کال پوره کېږي د افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتګ او بیا تقریبا لس کاله په افغانستان کې و. امیر خان ایوبي له لشکرګاه لیکي تر شپاړس زره ډېر شکایتونه شوي دي او شایي په څلوېښت ورځو کې هم د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دې ته رسیدګي ونه کړي. انصار الله حکیمی د لغمان لالنګار ولسوالۍ لیکلي دي حکومت د سولې لپاره په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي طالبان که په رښتیا هم په افغانستان کې سوله غواړي باید سمدستي اوربند اعلان کړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جدید شپږمې په مناسبت په یو پیغام کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو جهاد د افغانستان د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا لپاره مبارزه بللې او ویلي دي چې د افغانانو سرشیندنې سبب شي چې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه ووځي. سیمهیز چارواکي وایي دوه پخواني جهادي قمندانان د پروان کابل په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا یولس نیمې بجې د ماشین آب په سیمه کې طالبانو د دې دوو جهادي قمندانانو پر موټر ډزې وکړې چې پکې دواړه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي شاوخوا پنځه تنه چرسی سوځولي او پنځه وسلوالو ته مشروب لاړولې ده. د پکتیکا امنیت قمندان نثار احمد عبدالرحیمزی پرون مازیګر رسنیو ته وویل چې د عملیات د خوشامند ولسوالۍ د نظام خېلو په کلي کې د پولیسو او ځانګړي قطعې د چهارشنبه په شپه کړې دي. په قزاقستان کې د بیکیر هوایي شرکت یو الوتکه له پنځه نوي سپرلیو او پنځو تنو عملی سره له الوتنې وروسته د الماتی هوایي ډګر ته نږدې لیدلې ده. د قزاقستان د ملکی هوایي چلن کمیټې ویلي د جمعې د ورځې د سهار په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځه لس کسان وژل شوي. چارواکو تر دې مخکې د مړو شمېر و تنه ښودلی و. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب پنځه درجې و د ایران د بوشهر اتومي تاسیساتو ته نږدې د دې هیواد جنوبي سیمې لړزولې دي. دا خبر امریکایي او اروپایي کارپوهانو د جمعې په ورځ ورکړی دی. او یوه سروې ښیي چې د اوکراین نږدې نیمایي وګړي وایي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه برابره ډېره شوې ده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند شپاړه زره پنځه سوه شکایتونه ثبت کړي. کمیسیون وایي دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف بیا وڅېړي او له هغه وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وشي. په دې شکایتونو کې ډېر شمېر یې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکي ټیم هم له درې زرو پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په دومره شمېر د شکایتونو ثبت د څه شي ښکارندوی دی. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او آیا د ټاکنیزو ډلو شکایتونه رښتیا هم مستند او د هغو موضوعاتو اړوند دي د ټاکنو په بهیر کې رامنځته شوي دي او کنه؟ زه امید ظهیر معلم او له ما سره په خبرونه کې مېرماله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د دولت جوړونکي ټیم غړی ګل رحمان احمد زی صاحب او همدا ډول د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب خغلاس درې ورته په بحث کې. خغلی فیاض صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی، زه به پایلم. خغلی فیاض خوکم، فیاض صاحب د ټاکنو د شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون و طرز العمل ها زمانی که شکایات و به اصطلاح اعتراضات در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت میشه که در خلال 72 ساعت یا 3 روز کاری هست، بعد از او وارد مرحله تصنیف و طبقه بندی میشیم که در 33 کتگوری یا بیشتر و کمتر این به اصطلاح شکایات تصنیف میشه و بعد از مرحله تصنیف مشخصا مرحله بررسی و رسیدگی به شکایات فرا میرسه که در مرحله نخست کمیسیون‌های ولایتی 15 روز کاری فرصت دارند تا فیصله های خودشان را انجام بدن. اگر نسبت به فیصله های کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون شکایات کدام استیناف خواهی صورت بگیره، در مرحله دوم باز از طرف کمیسیون مرکزی شکایات فیصله و بررسی میشه. اگر استیناف خواهی نشوه یا استیناف طلبی صورت نگیره، باز اونم فیصله کمیسیون‌های ولایتی نهایی پنداشته میشه. اما اگر استیناف خواهی شوه، در مرحله دوم کمیسیون مرکزی بررسی و فیصله میکنه و این فیصله نهایی خواهد بود.
ډیر مننه لطاسی خغل فیاض حکمت صاحب. ولی په دومره شمیر شکایتونه اته زر لک شمیر شکایتونه ندی، آیا په ټاکنو کې هم دومره ستونزې وي چې تاسو دومره شکایتونه ثبت کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او قدرمن احمدی صاحب ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکایت تاسو پویږي چې د تقلب د حجم په اندازه کیږي، او دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي، ځکه چې دلته تقلب پراخ شوی دی، وسیع تقلب شوی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر حوالم نورستانی په غمدباتی کانفرنس کې په ورستی ځل وویل چې ولکه رای باطل شوی یا بی اعتبار شوی، یعنی معنا دا ده چې دوی ومنله چې دوی لکو په حدودو کې تقلب شوی. یعنی دا ډیر وسیع او پراخ تقلب دی، ځکه میزان د مشارکت ته که وګورو ډیر ټیټ دی. نو یا په فیصدی باندې وایو، نو فکر وکړه چې تقریبا د پروسی نمایی، یعنی څه کم نمایی په اندازه باندې تقلب شوی دی. نو دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي.
اوس حکمت صاحب تاسو خپل ادونه وکړه چې وی ویل چې ولا کرای باطل شوی دی، په دې معنا باندې چې هغه باړه فیصله شوی ده، بیا ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه لدین ورسته؟
خو یاندا د دې معنا ده چې د پروسه کې تقلب شوی، دا ولا کرای چې بی اعتبار شوی دی، معنا یې دا ده چې تقلب شوی. یو بل دا ده چې د مشارکت کچه په هغه سطح کې نه ده په کومه سطح کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له مدیریت نه توانه شوی وي، او هغه ډبرې چې دوی په سینو وهلې چې ګویا کې موږ بی مثاله مدیریت کوو، او یا خپل ظرفیت او توانایي مو په دې حد کې ده چې دا پروسه مدیریت کوو. ولې په ډېر تعصب سره چې دوی ونه شکر دی چې دغه کمه فیصدي رای دوی په سمه توګه مدیریت کړي، او هغه شفافیت چې د افغانستان خلک ترې لري دا تامین کی، ولې دا کار ونه شو. یو بل شاید دا چې تاسو د شکایتو د ډیروالي یادونه وکړه، شاید په دې کې ډیری شکایتونه مترادف وسی، یعنی په یو کټګوري کې احتمال لري 15 شکایت وسی یا 100 شکایت وسی. کله چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون طبقه بندی کوي، زه فکر کوم چې دا به راټیټ شي. ولی څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دا د پروسې د شفافیت سره، د پروسې د باور سره، او په ځانګړي توګه په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي زحمت باندې د باور د احیا سره ډیره مرسته کوي. نو موږ باید د شکایتو د ډیروالي نه اندېښمن نشو. څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دومره به ډیر راسپړنې کیږي، دومره به ډیره بررسي کیږي، دقیق بررسي به کیږي. دا د کمیسیونونو د باور لپاره، د پروسې د اعتماد لپاره، او د راتلونکي نظام د زحمت د ټاکلو د مشروعیت سره ډیره مرسته
کوي. ان شاء الله بیا راګرځم. احمد صاحب، تاسو هم پام دی اندې استی چې په ټاکنو کې تقلب ډیرو چیرې شکایتونو کچه دومره پورته تللې ده، او رښتیا هم د ډیرو ټاکنو د ډیرو شکایتونو ثبت د پروسې د لا شفافیت سره مرسته کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زیارمل صاحب سلامونه تاسو ته، جناب حکمت صاحب ته، او زموږ د ګرانو اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې راځم. شکایتونه د شکایتونو په کمیسیون کې چې شکایت ثبتیږي، دا د پروسې د شفافیت لپاره ترسره کیږي. ولی البته دلته موږ تقریبا پر حدود څه کم 4000 شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم ثبت کړل. زموږ شکایتونه د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې، او د شکایتونو د مستقل کمیسیون د طرزالعمل په چوکاټ کې دي، مستند دي. هر یو شکایت ځان سره، ځکه چې دا شکایتونه اوس دته شکایتونه په کمیسیون کې د محل په اساس باندې ثبتیږي. ولې کټګوریانې ټولې زموږ معلومې دي.
دغه نوعیت د شکایتونو هم دغه کټګوري څه شی دي؟
او د 115 فیصلې د ټاکنو د کمیسیون په اساس باندې 2023 محل چې تفتیش او بیا شمیرنه تتللی وو، په دغه کې د 113 فیصلې په اساس باندې 1900 محل باطل شول ولی باقی محلات د ټاکنو کمیسون وضاحت نلری او دوی ډیر زیات محلات بدون دی دلیل باطل کړی دی. البته مګه د ټولو اړوندو اسنادو سره د دغه محلاتو شکایت ثبت کړی دی. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده، په اتلسم د قوس باندې د ټاکنو کمیسون موږ ته یو ایمیل را لېږلی و چې جناب امرالله صالح صاحب هغه ایمیل رسنو ته پرون په پریس کانفرنس کې ښکاره کړ. موږ څخه یې غوښتي وو لاول په ایمیل کې چې 1500 ډیوایسونه به دا به کتل کېږي د ناظرینو په زورداش باندې. البته ټولو انتخاباتي ټکټونو ته یې دا ایمیل لېږلی وو. په زمین کې دا بیا وروسته 1400 ډیوایس شول چې له دغه جملې څخه، له دغه کټګرۍ څخه د مګر د ناظرینو په زورداش باندې 8 د بایومیټریک دسکاوې راوویستل شوې چې د هغه څخه د ډرمالوک مرکزي سرور ته ډیټا نه وه انتقال شوې. دا د موږ لپاره ډېر د سوال شی ده، ځکه د ولسونو رای د سرنوشت خبره ده چې انتقال شوی نه ده. دا مسؤلیت د ټاکنو کمیسون ده، زموږ صرف مسؤلیت نظارت دی. او بل که موږ هغه سقف ته وګورو، دا درېمه کټګري ده. البته سقف لول ډېر ملوک شرکت د ټاکنو کمیسون ته پر حدود د 1,300,000 ولېږه، ولې یو سرای هم د سقف ته نورې ورزیات شوې، ځکه چې 6,000 رایې یو تور لیست ډېر ملوک شرکت د تور لیست په نوم باندې رالېږلی وه، د بلاک لیست په نوم باندې. ولې په دې کې هم درې کټګریانې مشکلات وو چې دا تور لیست کې، چې ځینې د عکس مشکلات وو او ځینې عکس څخه د عکس اخیستل شوي وو او تکراري رایې خو طبعا هغه باطلېږي. ولې د عکس موضوعات هغه فیصدي معلومه وه، 50% د کمیسون د دارالانشا ریاست واضح کړې وه. ولې دلته کله لومړنۍ پایلې اعلان شوې، په لومړنۍ پایلو کې د ټاکنو کمیسون 6,226 رای تکراری وښودلې، چې یعنی بیخي دا توپیر لري. او بل هغه د سپینو رایو لیست که موږ تاسو وګورو، د سپینو رایو هغه سقف چې دی هغه باید جګ شوی وای، نه ټیټ شوی وای، ځکه چې د 1/16 فیصلې په اساس باندې د ټاکنو کمیسون 298 محلاتو ته اعتبار وای ورکه. او دا سقف چې مثلا که موږ د 6,000 نه حد اقل که 10,000 رایې هم راغلی وای، نو دا تقریبا 1,300 کېدل.
البته دا ستاسو احتمال دی، شاید دا 6,000 رای ټول د یو ټیم وو یا د بل ټیم وو، دا خو یو احتمال
دی. نه دا زه نه وایم، زه د عمومي سقف خبرې کوم. دا رای که د ما وي، که د دولت جوړونکي ټیم وي، که د ثبات او همپالنې ټیم وي، که د بل چا وي، ولې دا باید اعتبار ورته ورکړل شي. دلته خبره د ولس د رایو خبره ده. نو په زمین کې که موږ د ټاکنو کمیسون چون هلته مکمل نظارت درلود، هم د تفتیش او د بیاشمېرنې د پروسې په برخه کې، هم د ټاکنو د ورځې په ورځ باندې په 14 ولایتو او په ټولو ولسوالیو کې موږ نظارت درلید. د ټاکنو کمیسون د ټاکنو په ورځ باندې 15,500 محله فعال وو، او د 15,200 تقریبا پر حدود 14,000 دستګاوې لېږلي وې، چې کومې دستګاوې چې په ټول افغانستان کې په محلاتو کې استفاده شوې وې هغه 15,500 دستګاوې استفاده شوې وې. ولې سرور ته چې انتقالېږي هغه 14,400 دستګاوې انتقالېږي، یعنی دلته یو توفیر موجود دی. د تفتیش د بشمیرنې ټول ریزلټ شیټس موږ سره موجود دي. نو د موږ د حساب په اساس باندې یا د موږ د محاسبې په اساس باندې باید سقف پر شاوخوا د 9,015,000 وای، نه 8,040,001 رایې. یعنی دا دلته واضح تفاوت موجود دی. ولې دلته مسله دا نه ده جناب سیارمل صاحب چې مثلا څوک زیات شکایت ثبت کړي د شکایتونو په کمیسون کې، هغه به خپل هدف لاسته راوړي. شکایت باید مستند واوسیږي، د اصولو او د قانون په چوکاټ کې واوسیږي. د موږ شکایتونو دا څخه د دولت جوړونکي مطلب دا شی نه ده چې موږ د شکایتونو په کمیسون یا د ټاکنو په کمیسون باندې فشار راوړو.
مننه احمد صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. فیاض صاحب، آیا کمیسون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو کې بریالی شي او که نه؟
خب تمام تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که دمی بازه زمانی و دمی مدتی که در قانون پیش بینی شده به همین موارد رسیدگی بکنه. البته خب همونطور که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم امروز گفتن، این مقدار شکایت شاید یک مقدار غیر قابل پیش بینی بود یا انتظار نداشتیم که اینقدر شکایت برسه. ولی خب طبیعتاً تمامی این 16500 شکایت یا کمتر و بیشتری که حالا ممکنه تغییرات بیاید، این در کاتگوری‌های مختلف هست و خیلی‌هاشون ممکنه تکراری باشه، خیلی‌هاشون ممکنه مثلا غیر قابل سهم شناخته شه به خاطر اینکه مستندات ممکنه وجود نداشته باشه. اما موارد دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی سعی میکنه که در امو بازه زمانی کار خودش را انجام بده. قطعا کار ممکنه کار یک مقدار زمانگیر باشه، اما بین سرعت و دقت کمیسیون شکایت انتخاباتی دقت برایش اهمیت بیشتری داره، چون محکمه انتخاباتی است و باید حکمی که صادر میکنه در نهایت منجر به عدالت انتخاباتی شود. به همین تناسب با وجود این که ما تلاش داریم که تمامی این موارد در همون مدت رسیدگی و فیصله صورت بگیره، اما اگر ضرورت به زمان بیشتر باشه خب قطعا ما کار خودمان را سعی میکنیم که دقتش بیشتر باشه و دقت کار را قربانی سرعت نخواهیم کرد.
فایصب د ټاکنیز شکایتونو کمیسون څه ډول او څومره دراوی د باطلې دوه هم د معتبر شمیرلو صلاحیت واک لري؟ ځکه دا غا اساسي پوښتنه ده حد اقلن چې خلک وپوهیږي چې کمیسون په څه ډول کې پریکړه کولای شي او واکونه یې څه شي.
بله، خب کمیسون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داره. آن چیزی که از نظر کمیسون شکایت انتخاباتی آرای معتبر دانسته میشه آرایی هست که معیارها یا معلومات بایومتریک را داشته باشه و این اصل هست و در چارچوب و چوکات قانون و طرز العمل ها کمیسیون بررسی های خودش را انجام میده. بله، ممکنه بخشی از آرایی که مثلا معتبر دانسته شده باطل اعلام شود، یا بخشی از آرایی که باطل اعلام شده قبلا معتبر دانسته شود از طرف کمیسیون شکایت. این احتمال وجود داره که سقف آرای معتبری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده تغییر بکنه، کم شود یا بیشتر شود یا زیاد شود. به هر صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون اعتباردهی یا به اصطلاح به آرا اعتباردهی میکنه یا آرای را ممکنه باطل اعلام بکنه. این صلاحیت در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا وجود داره.
مننه فیاسب. حکمت صاحب، یو نظر داده چې تاسو په دومره شکایتونه یوازې د دې لپاره لکه څنګه چې همیشه به ته اشاره وکړه ثبت کړی دي چې کمیسیون په یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي، ځکه د شکایتونو شمیر دومره پورته تللی در حال کې چې تاسو خپل موای شي چې ډیر شکایتونه مترادف ووسی.
زایمر صاحب، زه خو د احمدی صاحب د دې خبرې ډیر کلک هرکلی کوم چې دوی ومنله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه چې تمه کېدله په هماغه شکل باندې مدیریت نه دی کړی، یعنی په دې پروسه کې ناغیړي شوي، تنبلي شوي. یو بل دا ده د یو ټاکنیز ټیم د استازي په توګه زه د هرې ټاکنیزې ډلې یو شکایت او زر شکایت دا که په هر حد او مقدار کې وي هرکلی کوم. دا په دې معنی څومره چې شکایتونه کېږي د دې معنی دا ده چې د افغانستان خلک لا پر دیموکراسۍ، ولسواکۍ او جمهوریت باور لري او هڅه یې دا ده چې باید شفافیت تامین شي. که شکایتونه ونه وسي نو د شکایتو د کمیسیون موجودیت ته اړتیا نشته. که شکایتونه ونه وسي د پروسې شفافیت نه تامینېږي، عدالت نه تامینېږي او بالاخره قناعت نه کېږي. نو بنان هم دا شکایت دی او د شکایت دقیقه بررسي او ارزونه ده. دا که په هر اندازه کې وي ډیر وي که لږ وي، دا د پروسې د اعتبار لپاره، د دغه روند لپاره، د دواړو کمیسیونونو د حیثیت د یادې لپاره، د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. دا شکایت که په یو محل کې وي او دا که په زر محلونو کې وي. موږ چې کوم شکایتونه کړي، شاوخوا 8000 شکایتونه دي. څه غواړم چې زر اعظم چې د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ په کومه برخه کې د شکایتونه زموږ رښتیا دي، درواغ دي، خیالي دي، که په واقعیتونو بنا دي. ولې تصمیم به په اړه د ټاکنو د شکایاتو مستقل کمیسیون کوي، نه زه نه احمد زای صاحب. څلوېښت صندوقونه داسې دي چې د سبتنام د ثقب نه پورته په هغې کې رای کارول شوي. مثلا په یو محل کې سبتنام شوی 200 رای په ووټرلس کې، هلته رای راغلي 300 یا 400 یا 350، چې دا مورد قانوني دی او موږ په باندې شکایت کړی. بل دی چې 291 داسې محلونه دي چې هغه بایومتریکي مواد معلومات نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون روان ته شامل کړي. بل دا د 386 داسې محلونه دي چې د درملوک د کمپنۍ سقف دی، مثلا په دې محل کې 200 رایې، 150 رایې، دا راغلي دي 300 رایې، دا راغلي 400 رایې، چې دا هم د قوانینو پر اساس چې کله د سقف نه پورته وسی اوتومات باطل دی، یعنی بله خبره پکې نه کیږي. یو سل پنځه صندوقونه د سیدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ګرځیدل چې د صندوقونه پیدا کی چون ریزل شټونه ول او دا ریزل شټونه قلمي ول صندوقونه نه دی پیدا کړی واغ ریزل شټونه چې دوی ته پاول او د ټلیفون لاره راغلی دي هغه ته اعتبار ورکړي او حال دا چې کله درای اساس او بنیاد چې به ساغه بایومټریک دی وخت چې بایومټریک نه وخت چې صندوق نه ته دا پسې شی باندې ته اعتبار ورکړي هغه جنجالی را یو لکو 2012 راي چې خارج د ټایم نه دی بحث به باندې نه کو یو لکو 2014 راي دی چې دا مشکوک راي دی بحث به باندې نه کو ځکه دا د رسالور مشته به ما ومزي سیب ډیر بحثونه وکړ یو فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مثلا په یو محل کې یا په یو صندوق کې کده یو نه د 15 پورې تفاوت موجوده نو دا قابل د اعتبار دی ضرورت نشته چې دا مونږه تفتیش کو یا یې بشمیره نو په داسې حال کې چې د افغانستان قوانين حکم کوي چې 50 جمع یو غټون کړي یعنی دا په دې معنی که زموږ د ټیم رایا د 500 یو ځای ته غټون کړي که د احمد صاحب د ټیم رایا یو ځای ته غټون کړي نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په کم قانون په کوم وجدان جانته د اجازه ورکړي چې د 50 تر د یو نه تر 50 پورې تفاوت دا نه دی دونی سی یعنی دا فکر کړه رای صحیح وي که دا رای غلط وي یعنی ټاکنو خپلواک کمیسون دا حق نه لري چې دا چا باطل رای ته صحت ورکړي او یا دا چا صحیح رای ته بوتلان ته بوزي په وډشتو ولایتونو کې چې بیا شمیره نشوي دا وښتو ولایتونو کې بخنه غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو پر اساس چې دوی اعلان وکړي چې موږ 12,000 زمون کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي 12,000 کارمندان موږ چې وایو د شکایتو حجم لاوس هم کم دی یعنی که هر کارمند په یو محل کې تقلب کړي نو لاقل باید 12,000 شکایت
دا البته کسان خو هغه معلومات چې زلر مې جزرا کوي دا کسان د پروسې نه وړاندې معرفي
نه اجازه راکړه زه بحث پر کوم تر اوسه نه دي معرفي شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې زموږ 12,000 کارمندان په دې پروسه کې تقلب کړي تخطی کړي سرغړونی کړي ناغړی نه کړي ولې زموږ تمه دا و چې کله بیا شمیرنه کیږي تفتیش کیږي باید لا اقل د متقلبین له صحنې حذف شي عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي نو په ډیر تعصب سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دوباره تفتیش یعنی هغه قضاوت چې موږ ته تمه درلودله د افغانستان خلکو ته تمه درلودله بیا هم دغه متقلبینو په لاس وکړو چا چې په دې پروسه کې تقلب کړو نو کوم منطق کوم عقل دا مني چې یو سړی د متقلب هم وي او دوباره د ته په هغه باندې اعتماد او باور وکړي چې هغه دې قضاوت هم وکړي نو بنا زموږ د غاټه کټګوري شکایتونه چې دي موارد چې ډیر واضح دي او تمه مو د شکایتو د کمیسون نه داده چې دوی باید د قوانینو په چارچوب کې ټاکنیز عدالت ټاکنیز شفافیت تضمین کړي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی په دې باندې باید د افغانستان خلک پوه شي احمد زیاسی به ګټي زی ګټم ته یې ګټي دا مهمه نه ده مهمه ده د اجازه راکړي چې ولسواکي په دې وطن کې نه هادي نشي جمهوریت نه هادي نشي او د تل لپاره د افغانستان د دوړو نه هادونه نه د تل لپاره د افغانستان د ملي پروسې نه چې انتخابات دي تقلب حذف شي ورک شي او پراتلونکي کې څوک د دې جراتونه کې چې هغه زم کړه احمد سید چې بیا تقلب کوو د تقلب لري وخت ورسیږي زمون کوشش هم ده چې باید عدالت تامین شي او حق حقدار ته ورسیږي
ان شاء الله که وخت پات شو بیا هم درګر زم احمد سید چې کتل کیږي یو لوی شکایت ستاسو په ټیم د تقلب لقبل در حال کې چې تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه د کمیسون مربوط کیږي چې رائے شمیر شوی یا رائے باطل شوی دی او کاغه د بل ټیم باندې تقلب موضوع یا غم شاید وو سی فکر نه کوي چې دا موضوع ثابتې کی یزید تاسو هغه فیصله چې وسلري تیر را کمیږي لاندې راځي یو اندېښنه درته شته
جناب زیارمل صاحب دا کوم سقف چې اوس کمیسون اعلان کړی دی په دې کې خو موږ برینداستو دا خو بيخي واضح دی دا نشي کمیدلی ځکه په دې کې تقریبا ډېری قیچانی ویل شوې دي او خو ولې موږ د ټاکنو کمیسون ته کاملا احترام لرو هیڅ وخت مو انتقاد یا شکایت په خلاف د قانون یا په خلاف د طرز عمل نه دا کړی لکه متقابل ټیم سبات هم پاله نه شي کوي موږ سرکونو ته نه راوتلی موږ ته بي او
البته غدا وي قانوني حق دی احمد زسه
قانوني حق تفنګ نه ده قانوني حق نه ده دا یو کامل دیموکراتیک پروسه ده
دلته ولس لا یون هم یو دیموکراتیک اصل دی چې باید ورکړل
شي په اساسي قانون کې تظاهرات د هر افغان حق ده ولې البته دغه هم ذکر شوی دی چې غوښتنه مشروع وسیږي غوښتنه مشروع نه ده دوی غواړي چې د افغانستان ګور دوی یو طرف ته وایي چې په امبیچک رای باید وسیږي بل طرف ته غواړي چې یو لک او 2212 او یو لک او 2212 او یو لک او شپږ ډیر زره او ډیر زره شپږ سو ډیر رای باطل کی هغه به امبیچک رای دی هغه د افغانستان د ولس رای دی هغه د درې لک خلکو رای دی دوی نشي کولای چې درې زره 2000 نفر په ټول افغانستان کې دوی نو راټول کړي چې په 2000 نفر باندې د افغانستان د ولس درې لکره باطل کړي. دا قاملاً د قانون او د اصول پر خلاف او د ډیموکراتیک پروسه سره په ټکر کې ده. دا مسله ولې زه راځم ځینې مسلو ته غواړم اشاره وکم،
البته
لنډه غواړم وکم. حکمت صاحب، صفی صاحب لږ وړاندې وویل چې مثلا احمدزی صاحب په ټاکنو کمیسیون باندې نیوکه وکړله. ولې د موږ نیوکه دلته په 98 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې اول وار دی چې ټیکنالوژي رامنځته شوې ده. هر هیواد کې چې کله یو ټیکنالوژي استفاده کیږي طبعا تخنیکی مشکلاتو سره دوی مخامخ کیږي. موږ داسې نه وایو چې ټاکنو کمیسیون قصدن دا کار کړی ده. طبعا دلته یو تخطی رامنځته شوی دی، یو تخلف رامنځته شوی دی، او د موږ شکایتونه د دې لپاره دي چې ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون سره په همکارۍ هغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. زموږ فیصدي په هیڅ وجه باندې نه سي راټیټېدلی، ځکه چې ټاکنو کمیسیون کوم سقف چې اعلان کړی دی کاملا د ټولو محلاتو دپاره او د مرکزونو دپاره اړوند اسناد موجود دي. دا نه شي راکمېدلی. ولې زموږ فیصدي باید 55 وای؟ دلته ځینې نور مسائل هم دي. ولې دلته دا نشي کېدلی چې اوس مثلا د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا رایه د درې لکه رایه د باطل شي، اوس نور صندوقونه هم راووتل. دلته سقف اول د ټاکنو کمیسیون چې اعلان کړی و هغه 9,933 رایې وې. دلته چې هغه ډیټا نه ده ترانسفر شوې او نور مسایل که موږ وښیو دا تقریبا له 2 میلیونه نه وړي. موږ تقلبي رایې نه دي وړې. دغه د کوم سقف چې اوس اعلان شوی دی په دې کې زموږ رایه فوق العاده زیاته ده. ولې که هغه ټولې رایې زموږ حساب سي کاملا پاکې رایې به د دولت جوړونکي ټیم
50%
بره وي.
په خیر سي حکمت صاحب، اوس ستاسو غوښتنې د ټاکنو شکایتونو نه د شکایتونو نو تا د بررسی او همدات او بلخره د حکم په برخه کې څه مشخصه راته ځواب کړئ.
زموږ واضح غوښتنه دا ده چې قوانين دی عملی شي. هغه عدالت زه د یو رای ورکوونکي په توګه چې خپل ټیم ته غواړم، هغه عدالت احمد سیاست هم غواړم. موږ د عدالت د تامین غوښتونکي یو. موږ له قوانینو پورته څه نه غواړو، د قوانینو تطبیق غواړو. دا چې ثبات او همپالنه ګټونکي ده، دا که دولت ساز ګټونکي ده، دا که صلح او عدالت ګټونکي ده، دا قضاوت تل دی د شکایتو د کمیسیون میسته چې دا تقریبا یو درېمګړې محکمه ده او دا محکمه به قضاوت کوي. زه د یو افغان په توګه د شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کوم، د یو رای ورکوونکي په توګه، چې لا اقل دا تقلب یې په شاکه چې دا چا کړی، دا احمد کړی دی که دا محمود کړی دی، دا ثبات کړی دی که دا دولت
ساز. ستاسو غوښتنه هم په مشخصو ټکو کې د ټاکنو شکایتونو څخه د ټاکنو شکایتونو سرنډ په برخه کې
زه د دواړو کمیسیونونو څخه زموږ ټیم هم دا غوښتنه وار وار کړې ده چې دواړه د خپلواکي حفظ کړي او د بے طرفانہ دے ہم شکایتونو تر رسیدگی وکي او هم نهایی پایلې اعلان کړي. البته یو تفاوت خبره وشول چې یو تر 15 پورې تفاوت حکمت صاحب ورته اشاره وکړه. د ټاکنو کمیسیون د نتایج ملی جنبندی، نتایج ملی آرا یا ډیف یو طرز العمل لري. د ټاکنو کمیسیون د ولسم ماده او د دومې فقرې په اساس باندې هر کله چې په انټی سی کې یا نېشنل ټیلی سنټر چې دغه د جنبندی مرکز د نتایجو په دغه کې کله چې تفاوت بعد له پروسس نه یو نه تر 15 پورې د بایومیټرک رایه او د عادي رایه په منځ کې راځي، دا تفاوت په ټوله نړۍ کې یو عادی ده. او دا کوم موږ چون د ټاکنو د طرزالعمل په اساس باندې په دغه برخه کې شکایت نه دی کړی. البته که شپږمه رایه تفاوت راځي، دا بیا تفتیش او بیا شمیرنه ته ځي، او که ټاکنو کمیسیون تفتیش او بیا شمیرنه ته دغه لړۍ نه ووړي.
ډیره مننه صاحب، تشکر. فیاض صاحب، ورسی پوښتنه زما هم له تاسو همدغه ده چې زموږ د دواړو ټاکنیزو ډلو غوښتنې مو واورېدلې چې څه ډول باید دا شکایتونه وڅېړل شي. څومره ډاډ شته چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به شکایتونه د قانون پر بنسټ باندې وڅېړي؟
تاکید کمیسیون شکایت انتخابات این است که بالاخره هم فیصله های خودش را بر مبنای قانون و طرز العمل ها انجام بده. البته یک نکته را من بگم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از خواسته هایش از کمیسیون انتخاباتی بوده که فیصله های کمیسیون شکایت باید تطبیق شود. مواردی بوده که از فیصله های کمیسیون شکایت که از طرف کمیسیون انتخابات اجرایش و تطبیقش با تعلل مواجه شده یا در برخی از موارد هم تطبیق نشده. مواردی بوده که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعضا نیره مطرح کردن. تأکید و خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فیصله هایی که صورت میگیره بلا فاصله از طرف کمیسیون انتخابات مورد تطبیق قرار بگیره تا در نهایت نتایج نهایی اعلام شود. این بسیار مهم است که هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون وجود داشته باشد تا در نهایت نتیجه نهایی مبتنی بر یک نتیجه عادلانه و برخواسته از آرا و عزم عمومی جامعه باشد.
ډیر زیات مننه د خپلو دری واړو میلمنو خغلی علی رضا فیاض د ټاکنو شکایتونو کمیسون ویان، خغلی احمدزی صاحب څخه چې دولت جوړونکو ټیم غړی دی، او خغلی حکمت صاحب څخه چې د ثبات او همپانل ټاکنیز ډلې غړیتوب لري. دلته خبرونه هم پای ته ورسیده. په کلام مل
زما رایا زما حق
خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.